کار کولو او دغه سړینو پرانا کې خپل ځان نور سړینې کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو
د نن 2000 کال وړاندې د گندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زر پانه کې به د یو وژل کېدونکي شاعر وروستی شعر واوري. اوف تیاره شوا، ډیر تنگ یم، عقل وایا دا چا سره په جنگ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنگ یم، خنو زکه مې ته وژنې. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احواله خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو، او پټی خزانې د دوی و مدحیه رباعی راوړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکان لوی هیواد تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان.
جګړه د فرهنګي نظام ړنګون کې ده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کې ده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کې ده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرست څخه بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انځورګر عمان نیازی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انځورګر عمان نیازی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې، او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي، او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده، او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي، چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلې دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې، د شاپ غوټې رانجه تړلې دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړي برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوی دی. په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوري کارزیخت راپور برابر کړی.
قمرګولی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوقه مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونې څو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به م په بازار کښې واخېستو غونډارې، هغه به م بیا په مندسته کښې وړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م واچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو. سترګو کښې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به منه کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس وله.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوب په خاطر رنجه پوري کوي.
زما نوم ستاره، زموږ په کور کې زموږ مورګان چې دي ماشومان ته رنجه کوي، او کله چې زموږ سترګو نه وبځي یا زموږ سترګې سرې کېږي یا سوځي، او موږ د هغه بیا موږ ته رنجه کوي زموږ مورګانې، زموږ سترګې ورسره کېږي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنجه پوري کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې، نو ځکه یې ورته مور رنجه پوري کړي دي.
زما نوم کامران دی، زه په دې وروستیو کښې د یوروپ څخه راستون شوی یم. کله چې کابل ته راغلم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کښې راتلم، نو لاره کښې ډېر ګردونه و، ما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته راغلم کور کښې راته وویل که ته دا سترګې تورې کړې نو کېدای شي د ستا د سترګو سوروالی ښه شي. یعنې اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سوروالی و هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
پخوا به یې ناویانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندي به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کښې چې د ناویانو سامان به نه و، رنجه به راواغېستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښود، په سترګو کښې به یې وکړو، نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښود، او د ناوې ښایست همدا دا شیونه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی و، د خپلو نورو وزیرانو سره یې د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو نو ډېر زیات یې چرت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیرې لور ته یې د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
څېړنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړې ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي، او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیستی.
هنر جاج
میاسه په خیبر پښتونخوا کې او یا بیا دې خوا په افغانستان کې د څېړنې روان بهیر څنګه ارزوئ؟ آیا دې نه مطمئن یې کنه؟
دا څېړنه خو منې د ټول نمخ کې څېړنې شوي په افغانستان کې ډېرې شوي، او زمونږ ډېر لوی لوی استادان لکه حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبدالله بختانی صاحب، خادم صاحب او دغه شان نور ډېر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دې وبخي. دغه نمونه چې دی په ډېر خوخو موضوعګانو باندې سیړنې کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړونو باندې کار کولو او دغه سړونو په رڼا کې خپل ځان نور سیړنې کړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده. په خیبر پختونخوا کې سیړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ مشرانو یو څو تنو دوه درې تنو بس هغوی به سیړنې کولې. اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې سیړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، ډی جی ډی ګانې وشوې په سیړنو په دغه کې. او اوس چې دی نو خلکو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې سیړنې دې وشي، زموږ کلتور زموږ تاریخ زموږ د ژبې په دې دې سیړنې وشي او دا دې د روان نسل ته اوسني نسل ته مخکې کړي شي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د څېړنې دا کوم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یې له دې؟
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کوم راغلي دي هغې ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغه دي نوې نوې څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کېږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه، هماغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي؟
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و، هغوی ډېر منډې والي دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله، هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده. که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زموږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکوو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دې را جمع کړو، ټول کتاب دې په هغې باندې ده، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کوم دي دا کوشش کوي چې مونږ لټ شو، مونږ هغه ځایونه وګورو، مونږ چې دی نو هغه خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایات او د هغې هغه که چېرته نسخې کلمي نسخې هغې پسې لټ شو، هغه وګورو. ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي.
یاسې که د څېړنې په روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي، که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پښتونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د څېړنې په لړ کې شوی دی؟
او د څېړنې اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه، ډېره مشهوره رساله وه، دا په 1950 بیا په مختلفو دورونو کې تېره شوې وه. او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي وو، نوي لیکوالان راوستي وو، اوس مشران دي ډېر لوی لوی، هغه کن باندې همایون هما سي پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو، په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه، ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده، ډېره زبردسته څېړنه کړې ده، ډېره ښه څېړنه کړې ده. دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د بچا خان کومه رساله جاری کړې وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقۍ او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسي، هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال له اشفاق نومي اوسنی ځوان کولو هغه چې دینو دی ځوان کولو ډېر زبردسته سیړنه کړې وه اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده ډېره ښه سیړنه زما په نظر باندې دغه شان مختار اجولي شاه صاحب سیړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې د پښتو ادب دپاره تحدي هلې ځلې کړې وې ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب په ارزانی باندې هغه پی ایچ ډی کړې ده دغه شان که مونږ سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ډی کړې ده ډېر لوی کار یې کړی دی دغه شان نور نور هلته چې کوم دي په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس هلته لږې دومنی شوي خو لکه هغه هم اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ډی ګانې دي وکړي نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو الکان ډېر دي اوس او ډېر زیات دغه طرف ته متوجه دي نو ښه پی ایچ ډی ګانې شوي دي او دا څو نومونه چې ما تاسو ته واخیستل نو دا خو ډېر د دغه ریفرنس کتابونه په طور د ریفرنس بک چې دی نو په پی ایچ ډی ګانو کې خلک چې دی نو دا الکان راولي او دا کې او شمار دي دغه کې نو ښه پی ایچ ډی ګانې شي
یا سب لنې کمر غپتی ورسته کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټین ته ځینو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي هغه پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو بیا موږ ورسته ګورو چې ډېرې د ځوانان چې د پښتو ادبیات سره مینه لري د سیړنې لګر ته مخ نه کوي یوازې کشیر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو سیړنې ته مخ نه کوي د دې وجه سره آیا د سیړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه تدلنه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونه ته مخ
او دا خبر ډېر خپل خبرو کا سیړنه کار ډېر د سیړنه کار ډېر ګرن کار ته یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه سیړنه خدای له جته یو سړی تحقیق کین نو هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل کې زمونه تحقیق کین نو بس دا پوره موکو دی نه پس په بل تحقیق نکېږي نه دا غي نه پس مختلف د ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې د غرو زی دغه سیړنې د پاسه سیړنې کېږي نور کېږي خدای دې لاړې ګران کار دې سیړنه کول نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاده توجه شعر ته ورکوي او زیاده توجه افسانو ته ورکوي او زیاده توجه تینو مختلف موضوعګانو ته ورکوي خو د ټول نه زیات سخت کار چي دی هغه تحقیق دی سیړنه ده او د سیړنې مطلب هم دا دی چې اوسې پسې جستجو کول یو سی پسې ختل دی اوسې تلاش کول یو شی چې دی نو هغه چانول او دا چان نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول دا سیړنه دی ته سیړنه
بیا سه پورسته کې کارته په لند ټک ته دا وای چې اوسنۍ او دا ځوان کول سیړونکو تجدید کوم ځوانان سي دي دا په اوسنۍ یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیړنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیړنې د کول لپاره تاسو سل خونه لګی کې لند ټک کراته وای
بس ما خو هغه ته دادی چې هغه سیړنه کوي نشتی سیړنه نه کوي نه دي چې نو دا کتابونه نه اقتباسات راځي چې دې کتاب کې دا وي زمونږ لکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبیبي صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلک ته واغې چې دینو سیړنې کړې دي او اوس مونږ هغه ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا دغه د سیړنې خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین وسېړنه وکې کله هغه چوکاټ نه خو دې خوښ هغه ته سېړنه نشویلې زما اوسنی کول ته دادی چې ته سېړنه کې نه پکار دادی د سېړنې د پاره شهادتونه دي کوم باندې یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دي چې دا هغه وخت په چاسېړنه کې چې تاسو دا هغه وخت مواد دي دا هغه وخت تاسو سره پوره ثبوتونه دا هغه وخت شهادت تاسو سره دا هغه زماني مستاسېړنه به بیا کوي تاسو سره مضبوطه وي او تاسو سره به خلک بیا سېړنه وي دا هغه نه پس بیا خارجي چې کوم دي چې دا هغه نه پس بیا پاغي چا سدیکر کړی او هغه به سېړنه کړی دا هغه نه چې خپل اقتباسات او دا هغه نه خپل تسېړنه کې دغه دویم نمبر دي بیا روایت دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزورې دغه دي نو زما دا دغه چې اول سیړنه سوکې نو دې لپاره د خې منډې چړې وای هغه ځای ته ځان ورسی فنس فرس کو په یو سړی باندې په یو بخوانی مستاذ باندې یا یو مشر باندې سوک سیړنه کوي په کار دی هغه په جن حالات باندې کوي چې دغه زامونو سره دغه نوسو سره دغه کلی خلکو سره دغه اثر روباسي کم چې دی په خوانی ککلمینوس خو شکل کی ک په چاپینوس خو شکل کی خو چې د اغه پرانا کیو کی او د اغه زمانه سره نالي وسیړنه کوي زما او ته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستی م کوي او د ځانه پکې دغه ملي کې د سیړنې د اصول مطابق کوي او دغه نه مخکې هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیړنې تحقیق سره د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سره د تحقیق کې د متن سونه اهمیت ته د تحقیق کې د ماخذ سر اہمیت تے تحقیق تحقیق مختلف رسمیات تھی باقی میں دنیا کتابوں انڈیا کی ملی کلی شی دل تم لکھ لی شی اردو کی ملی کلی شی پختو کی ملی کلی شی پارسی کی ملی کلی شی اول اگر قتل غواری داغی نفس بیا سرنا
ڈاکومنٹری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی. لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي، امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ځایونو په دیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړی. دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي. زموږ همکاري فرشته جلالزی ورسره مرکه کړي. فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي.
فنکار مش خبر سے بھی چھ تا یو ڈاکومنٹری جوڑا کری یو فلم دی ویڈیو جوڑ کرائی لنڈ مستند او دا بعد برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي. که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري په څه شي جوړه کړې ده.
مننه فرشته جان. د ډاکومنټري په حق لب په لنډه توګه تاسو دا ویم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي. نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی ده او جوړه کړی مې ځکه ده چې یعنی د نن واته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري. نو د اغې د وجنه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی، دا لسترګو پنا کیږي. نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم هم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي. او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو به دا نامې نه واضح شي چې وینیشنګ هیسټری. نو دغه یعنی په لنډه توګه دا نوم دی چې وینیشنګ هیسټری دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې یو معلومات راکړه داوته، دا دقیقا کوم ځای کې ده، دا څنګه کیسه ده، دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري؟ دا
ګندهارا چې کومه یادیږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده، وادي پېښور چې دی ته ویل شي. یو خو ستاسو د اوریدونکو د پاره بدوایم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی، بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسینه پورې رسیږي، یعنی د اټک پورې، او لدی د کوهاټ غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیاله، یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي. او په یو وخت کې دا ډیر شنا او ډیر سرسبز وادي و، دلته اوبوي، یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وو چې هغه دغه ځای کې پکارو.
او دلته به کوشانیانو
کوشانیان بدلته کیو، دلته کوشانیانو کار کړی، دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي. دغه خلک راغلي دي، دلته کوشانیان راغلي، یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی. بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې دی د عام طور باندې حملې چې دی هغه د غرب نه شوی دي. خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي، په خیبر باندې راغلي دي، په مومندو باندې راوړي دي، په دیر طرفونو باندې راغلي دي، دا مختلفې درې دي. خو موریا واحد خلک چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خشوه چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو، یا په انګریزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي، چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د آثار زما خیال دی چې په هغه کې پیدا شویم دي اشوک اشوک چدی دای مشهور بیا د نیکو چندرگوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لن بتاستو زده وي ما چې دلته چې دریوش راغله دی بیا سکندر دلته راغله دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دی نو دلته د کلچر چدی او د تهذیب چدی دا د مختلفو خلکو نه تاسو بسنګ وای په پښتو کې میکس اپ شوی دی
دا د دوی
فرهنگی گڑون یو طرف مذهب راغلی دی یعنی بدھ مت مذهب کی دی بدا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجود و بدایان چې دلته ورسول بیا دی بودا جوړول شروع کو کته سو اوس ګوره پدی کې بتاستا یونانی اثر په نظر راشي د یونانو په نو دا د تغذی کې دا ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
د مختلف تهذیبونو راغلی او د تسریو ځای
سی او دا تر انټر ټیکسلا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیکسلا
د توای د کنیشک د کوشنیانو
بالکل
جسدم وای دی سیا چونغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ماکله اسناد چې د کتابونو مویل دی وای چې دا بدلته
پدې د په کنیشک په حواله سره ستاسو مې چې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنیشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنیشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې یو چې د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایب گر بولو اغه ته ورغلو ال دکی یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنیشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مینتونو سره اغي باندې مونږ اغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته موي اغي مونږ د غزه کو لاو کو اغه کنيش کواله سي کوم په ویډیو باندې جوړه کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوود ته دا کوم چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله د دې کې به کوم کوي او کتون کې دا ډاکومېنټري ګوري اغه خکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړه کړی دا انټرنیټ کې به اورس راستي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا مالته بیا به اورس خلک ګوري نو د دې کې به چې ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم اغه هایلایټ به سي په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیدا د مون په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارول دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سمره اوریدون کی چې مردان تتللی دي یا سواد تتللی دي لپی خوره چې تاسو مردان ته او د مردان نشي بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبای یو ځای راځي دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغې تسری بهلول وای اغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي په هغې پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به د تختبایې اغه زاړه کنډرات هلته به د خلک د تختبایې کنډرونه وای هغه به تاسو ووینئ د دې نه بیا مونږ تللي یو سوات ته او په سوات کې مونږ داسې کړي چې هلته یو د سکول استاد او اغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغ جوړي مرکه خبرې وشوي اغه را پری خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستل دي اغه ویو اغه نن هم لګیار دي د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې د فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی وو د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی دا کم چې دغه ځای کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دی، دلته بودایان راغلی دی، دلته یونانیان راغلی دی، دلته ایرانیان راغلی دی، دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی، دا پوزونه خو واپس لړ دی، خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنی باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتئ شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي اهم آهنګي چې ورته موږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نه څرګند چکنی مذهبی زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورې نو کمیږي، را روان دی لبد مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی، بلدار چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داوته اوس براسو د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي. نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم دی څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاورېدون کو ته کزر ډیره خبرې وکم ته دی به بهتره وي چې ته خبرې وکم.
او لا خیر، دا به دومره ویم چې دا په نهه ویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهه ویشتم او دیرشم د جون دی روانې میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فیسټیوال دی. د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په هغې کې کیږي، او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي هغې نه دا اخلي. باقي دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې د پر راغلي دي. هغې کې یوه زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د یو وژل کېدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراوړو. خاموشي راخور شوې، تنهایی د زور اخیستې، څو ورقې خورې شوې، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشی را خوره شوی، تنهایی د زور خست، څو ورقې خورې شوی، د چا نښه ورنه ورکه. د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغانونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لرې وزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دی. جګړه روانه، وینې بهیږي، دا څه قحطی شوه، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان ژړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیږي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي. ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي، ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي. په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي، او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي، اوف تیار شوا ډیر تنگ یم عقل وایا دا چا سره په جنگ یم دا د څه شی علامی دی دا د چا په وینو رنگ یم خنو زکه می ته وژنې زه دا ستا د جنگ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کراری پسې ملنګ یم اوف دا څوک دی دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خو د مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکل یې وکړل ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکېږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کېږي د سولې غږو دا به غرقېږي څه بې وسي ده قلم ماتېږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپېږي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزای د نیازی پښتنو لډلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي.
ادب جام
خلیل خان نیازی. نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ شمیرل کیږي. دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دي. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو او پټې خزانې د ده یوه مدحیه رباعی راوړې ده چې پټ خزانې په اړه وایي محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم همغسې لیکلي دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویل. رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړې وریځې ژاړي له پاسه، خړې وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بلتون له لاسه، خړې وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بلتون له لاسه، یه غلونی گوهر په خول کا، یه غلونی گوهر په خول کا، دا مرحبا کا ستا سمک مواسا. د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشقلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اگزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څوی د څلورم سرود روسي برخه کې به د همدغه منځومې ل لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
پدی وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هیواد تل ودان وی تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وی. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دی. ټول په ننګه د زرین او هیواد یو موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو خو د سلو زنځیری پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته په کار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي د پیلانو مرګ د کک د ګرز گذار ده. بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو د هرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا چې هر ګرز یې زنځیری پیل را گذار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو د هیرمند په ننګ به یې څنګه را روان کړو. د پیلانو د جګړې بله لار نشته بې له دې چې د کک ګرس ته یې حیران کړو. یا هومانا د هما د ټپر مشره کک کوهزاد چې ستا تربور دی چیرته اوسي چې جرګه ورته مشران د ساکستان کړو چې لوی جنگ ته یې له ځان سره روان کړو. هومان سر د درناوي په دود را کوز کړ ویل زموږ د ملکې عمر د اوږد شي د فراه له کلا لرې یوه هسک غر دی د دې غره لمن کې اوسي کک ویاړلی یوه لویه شاهانه کلا یې جوړه پکې ناست وي په غرور زموږ ښاغلی خو کوم پټ غم یې په زړه دی لګېدلی لکه غشی تیر و بیر ورنه وتلی. کک زخمی دی کک غمجن دی کک ویرمن دی غم خپګان دی کک تر ټولو لوی دښمن دی. څوک په راز د کک د زړه هیڅ خبر نشول شپه او ورځ ناس په دربار کې وي یوازې د هما ډک ډک خومونه ورته ایښي له ښایسته سترګو یې اوښ کې وي روان. خلک وایي دی خبرې یې پریشانې بې له خپلو خادمانو او یارانو نور یې څوک خلوت دربار ته تللی نشي تری ویریږي څوک یې حال پوښتلی نشي. بس یوازې په دې راز یې مور پوهیږي مور د زوی د زړه په حال باندې خبریږي. مور یې هلته د فراه کلا کې اوسي کله کله کک زرین تخت ور روان کړي خپل مور خپل کلا ته میلمانه کړي په اعزاز خپل دربار ته ور وبولي په خلوت کې راز و نیاز ور سره وکړي. سر د مور پر زنګون کېږدي او غم هیر کړي زړه آرامه د واړه ماشوم په څیر کړي. د زرین سترګې ډکې شوې لهیلو په کتلو کې ځل درنا وشو د لاسونو په پړکای ټول آرام کړل ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره وګنډل سترګې پډې وکړې غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې کک به خامخا راځي دغې جګړې ته ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته د سالار کک په وجود کې ساکي وینه هم څپانده د هیرمن ویاړلې مینه کک به خامخا راځي زما باور دی د فرا خواته مې حکم د سفر
غرمنی خبری خپرونه
له آزادی رادیو.